احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. د کندهار ښار په ومه حوزه کې جګړه ده. د روزګان نوې امنیت قمندان بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي.
په دې پرسونل امنیت نیسو آرام توګه خلکو باید ژوند وکړي، هیڅ خبر نشته.
طالبانو د افغانستان په شمال کې شیرخان بندر نیولی او پر یو شمېر نورو تجارتي بندرونو یې بریجونه کړي. د حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال
دوی غواړي چې همدغه لارې وتلي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
د شاتو بچي په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه وشوده. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلي اوازې وبللې. په اتریش کې د ریل ګاډي او شتو ځینې زده کوونکي ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان نن جمعه ویل چې د 2021 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې یوازې تېره اونۍ لږ تر لږه 45 ملکیان وژل شوي دي. دغه سازمان مخکې هم د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه یې د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په وروستیو میاشتو کې د جګړو دوام د څو مرستندویو ادارو اندېښنې هم پارولې دي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هره دقیقه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. راپور وایي روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. اکسفام د لوږې په اړه په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور سو ویلي په نړۍ کې 155 میلیونه کسان د غذایي خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت کې ژوند کوي چې د تیر کال په نسبت 40 میلیونه کسان ورزیات شوي دي. راپور وایي په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لکه کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د اکسوام راپور افغانستان دریم هیواد بلل سوی چې د ټولو نړۍ په سطح غذایي خوندیتوب نه لري. د خوړو خوندیتوب په دې معنا چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړ صحي او وړ خواړه ولري. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوي دي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې د طالبانو یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. داسې ښکاري چې اوس روسیا لیواله ده د افغانستان په اړه سیمه ییزو مسایلو کې نور هم دخیله وي. له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، له بلې خوا په افغانستان کې د جګړې شدت زیات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد 85% برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ډلیز امنیت د تړون سازمان به د تشدد او پاراونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دغه سازمان کې روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ارمنستان شامل دي. سرګی لاوروف نن د افغانستان د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلي اوازې وبللې. روح الله خان زاده نن په یو ویډیو پیغام کې د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ.
موږ کوي زمریانه سره ولاړ دي، هیڅ شی هم نشته. د کندهار ولست اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه توګه خپل ژوند کوئ. در هغه وخت پورې چې موږ ژوندۍ ان شاء الله د دې شرط ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسي وحشت او دهشت خپور کې هیڅ وخت اجازه نه ورکوو.
تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي چې وسلوالو طالبانو د کندهار ښار په اومه حوزه کې د پولیسو ځینې پوستینی ویلي او جګړه د کندهار تر محبس رسیدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دوی پوځي عملیات پیل سوي او طالبان یې په میر بازار سیمه کې محاصره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسي. د دغه وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل.
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکي په باب په خپل پریکړه وکړي. هیله من یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې څنګه دي، د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
د افغانستان حکومت ډاډ څرګند کړی چې دغه هیواد به هیڅکله په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي. د قرقیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا دزي تبادله کړې. په دې پیښه کې د قرقیزستان یو پوځي وژل شوی او بل ټپي دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پرې او بل اچوي. دواړه خواوې په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. دا تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نشتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لنجمن سیمې کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. په اتریش کې له ریل لارې د یوه ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپیان شول. راپورونه وایي پیښه نن هغه وخت وسوه چې سالزبورګ ښار ته نږدې د ریل ګاډي له ریل لارې واوښت او سیند ته ولوېد. مهاري رسنۍ وایي لږ تر لږه 12 زده کوونکي د خپلې درسي دورې په وروستۍ ورځ په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د اتریش د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په ریل ګاډي کې شاوخوا 50 کسان و چې تر طوفاني باد وروسته نسکور شو. او د توکیو د المپیک نړیوال مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغه مسابقو کې نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه نه ورکول کیږي. دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په جاپان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته د اضطراري حالت څلورم پړاو نافذ کړی سو. د جاپان د المپیک وزیر تامایو ماروکاوا اعلان وکړ د توکیو المپیک مسابقو ته د نندارچیانو د ګډون د اجازه نه ورکولو پریکړه د حکومتونو له مشرانو، تنظیمونکو او د المپیک دغه ورځ د پارا المپیک له مسؤلانو سره تر سلا مشورو وروسته وسوه. په توکیو کې د المپیک مسابقې د جولای پر 23 دوی اون وروسته پیلیږي او د اګست تر 8 نیټې دوام کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. ویل کې چې طالبانو د کندهار ښار په ومه حوزه کې د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانې پورې رسیدلې. بلور ته د تخت پل امنیت قمندان د تیر شپې په جګړه کې د نیوي وسلوالو طالبانو د وشل کېدو او د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر پوسپین بولده کلو سوالي کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د دیماشور او بلندی امنیتي کمربندونه ماته او د ماهیغره لالاري د کندهار ښار ومې حوزې ته داخل شوه. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ومې حوزې په میر بازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې سقوط کړې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې ورسېدل. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبان د ومې حوزې په میر بازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوي. د رګزی په وینا د زندان د خوندیتوب لپاره د 404 په نوم ځنګړی قطعه ځای پر ځای سوي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ښار د میر بازار سیمه ته داخل سوي ول چې موږ افغان امنیتي او دیپای ځواکونه مشترک واوي د کندهار امنیت کمانډان د امنیت امیر او سپرسی امنیتی ملی اردو دا ټول وروتلی دي. وسلوال تر هرګر حالته کلا بند کړی دي نو ان شاء الله چې ډیر ژر به د دې څخه د غزای پاکي او په ماباس باندې زموږ خاص کتاب 444 او داسې نور ځواکونه هلته 4 اطرافه تر چاپېره سوي دي چې د ماباس امنیت په پره ډول سره نیولې دي. ان شاء الله کوم مشکل نشته او ویس کله به ماباس ته دی داخل نس.
پاینی وخت کې د کندهار نوی امنیت کمانډان جنرال محمد سالم احساس د جګړې په لومړی کرښه کې رسنیو ته وویل چې د کندهار ښار د سقوط د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه خپل تدابیر زیات کړي. د کندهار ښار د ومی امنیتي حوزې ترڅنګ تیر شپه مهاله په ارغنداب، تختپل او سپین بولدک ولسوالیو کې هم وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي. امنیتي سرچینې وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار ښار او سپین بولدک د لارې کنټرول په لاس کې واخلي خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شوي. د غلار د شاوخوا 12 ساعتونو لپاره د مسافرو پر مختړل سبب د تختپل امنیت کمانډان محمد هاشم ریګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک د لارې پوجدو کې شاوخوانوي وسلوال طالبان وژلې دي. په عین وخت کې د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر وایي تیر شپه په سپین بولدک ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې و بش وسلوال طالبان وژلې او 15 نور ټپیان کړي. د کندهار ښار د ومی حوزې، ارغنداب، سپین بولدک او تختپل ولسوالۍ د تیر شپه او نن سهار د جګړې د ټولو تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم. خو د کندهار میرویس روغتون ته لنن سهار 14 مړي او 10 ټپیان وړل شوي چې ملکیان امنیتي سرتیری او وسلوال طالبان پکې شامل دي. وسلوال طالبانو په سپین بولدک او ارغنداب ولسوالۍ کې د یو شمېر امنیتي پوسټو د نیولو ادعا کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې ویل کیږي طالبان د کندهار ښار تر محبس پورې رسیدلي دي او یو شمېر پوسټي هم نیولې دي. خو د کندهار ولی روح الله خان ساده په یو ویډیو پیغام کې د اوازې وبللې.
اول خو ماده د شخصي رسنۍ څخه دا هیله ده چې د دولت په ضد او د دولت په مخالفت د خپل ضد و نقص خبرونه نشر نه کړي. همدلته سهار په شخصي خصوصي رسنۍ پورته کړي وه چې محبس د طالبانو رسېدلي دي. همدغه چې موږ محبس بېخره تېر شوي د محبس موږ تېر شوي او هغه زموږ کوي زمریان سره ولاړ دي. هیڅ شی هم نشته. د کندهار ولسته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه د خپل ژوند کوي در هغه وخت پورې چې موږ ژوندي ان شاء الله د دې شهر ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسي وحشت او دهشت خپور کې هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. او دلته زه ولاړم دا ښه چې اول دي دلته هم نشته، نه طالبان شته نه هیڅوک شته. خالي اوازې خپرې کړي دي، اوازې پخش کړي دي، هیڅ شی نشته.
د کندهار ولی روح الله خان سره
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه وویل چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښت لپاره هلته ټول ظرفیتونه شته. افغان حکومت هم همدا خبره کوي. کدا سی وی طالبانو څنګه په روسیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر کله به دا پرمختګونه دوام کوي؟ د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال وای
د افغانستان حکومت له کوم سیمو وتلې دي که مور سواری پریسی دي دا طالب د بریا په معنا نه ده. تر ټولو مهم باس حکومتداری ده، خلکو ته د مرستو رسول دي، بشری مرستې دي. دوی وازې دا شلته بشری مرستې درولې دي، یوازې ته خدمات قطستوي دي، یوازې دا شي زیربنا له منځه وړي ده او تعمیرونه یې نړولې دي. طالب له هیڅ برنامه نه دالته وړي. تر ټولو مهمه دا ده چې طالب همیشه کته شي متوجه سوي استوي د افغانستان د خلکو د حاصلاتو پر محل باندې جګړه کوي. په ځینو برخو کې به زموږ مسؤلینو غفلت کړی، په ځینو برخو کې موږ قوتونو تابع کوو، په ځینو برخو کې به زموږ قوتونه کمی او په مجموع کې انګیرنه دا وشي طالب یوازې د بهرنیانو سره جګړه کوي او طالب د افغانستان د خلکو سره جګړه نه کوي. د افغانستان د نظام په وړاندې باندې د چنګیږي، ولی برعکس طالب اوس د پاکستان په مستقیم ملاتړ باندې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه پیل کړې.
مینپال صاحب، تاسو تور پوری کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي. کدا سی وی طالبان خو په شمال کې پرمختګونه کړی او هلته ځینې مهم ځایونه لکه شیرخان بندر نیولې، ولی پر تورخم برید نه کوي، ولی پر سپین بولدک حمله نه کوي؟
دا ډیره مهمه مسأله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بیل دي چې د پاکستان برنامه ونه سي بل څه معنا ورکړي. طالب د پاکستان حمایت یو ورځ هم نه مقاومت کولای شي او نه مهمات لري.
که چیرته بیا هم همدا خبره وي، نو د افغانستان حکومت حیات د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي؟
د اسلام آباد کې خو موږ ډیره هڅه وکړه او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل، ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کی، بیرته د افغانستان د لوی ښارونو تلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټه ته وصل کی، او د افغانستان رهبری ټول د دوی په امر باندې او د دوی کارنایلان او د دوی استخبارات سره مشاورینو سیدی او د تخپل بریا او المانزي چې نه په پاکستان دغه ارمان ته ورسیږي او نه په طالب.
د افغانستان حکومت چې دا سه سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي، نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سولې د افغانستان د خلکو مشتنه ده او حکومت د مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سولې راوړي. پری پسوله کې مرتل ویل دي چې طالب پیدا پاکستان سره خپل اړیکه تعریف کې پاکستان سره د رابطه د دې رهبری شتون البته باید تعریف کې اندرنګ پاکستان باید د طالب سره خپل رابطه تعریف کې مذاکرات او میثاق کې پینستل د اتمام حجت ته چې د افغانستان خلک په دې باندې پوسی شي مور د سولې په وړاندې باندې کاڼې نه غورځو کاڼې نه ږدو مور د سولې ته هغه سوله شي هغه با عزت او پایداره سوله ده او دا څلوېښت کلن بحران ته د پایټک اکټي دی هغه ته مونږ اماده یو ولې تر څنګ جګړه زموږ مجبوریت او زموږ مسؤلیت دی چې طالب جګړه کوي مونږ ورسره جګړه وکړو.
د افغان حکومت درسنیو د مرکز لرئیس مینا پال څخه په مننې وړاندې د سجرډو پرې خبرونه کې په پکتیا کې د جګړو لامل د بيځای شو یو حال درکو خو اوس په روزګان ته ورشو. د روزګان نیو ټاکل شوی امنیت قمندان د امنیتي وسیټ کنټرول ډاډ ورکړ. محمد خطاب خنجری چې تازه نن په روزګان کې دنده پیل کړه ژمنه وکړه چې امنیتي صاحب پراخشي. تفصیل په دې راپور کې
د اورسګان ولایت لپاره نوې ټاکل شوی امنیت کمانډان د غولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری چې د مرکزی حکومت لوري د اورسګان ولایت د امنیتی وضعیت د کابو کولو لپاره د کمانډان په توګه ټاکل شوی ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به د یاد ولایت په امنیتی وضعیت کې مثبت بدلون راولي.
اطمینان درکوم ان شاء الله اس خبره نشته مجا د دې خاورې خدمتګاران یو او تکړه پرسونل موږ لرو او همدارنګه ښه قوتونه سته او حمایه موږ هم په مرک په کندهار هم لرو په مرکز هم لرو چې ضرورت وو دوی راځي که ضرورت اوس ضرورت نشته ضرورت نشته په دې پرسونل موږ کولی شو او دغه امنیت نیسو آرام توګه خلکو په ژوندو کې هیڅ خبر نشته.
محمد خطاب خنجری د دریم ځل لپاره پر داسې مهال د اورسګان ولایت امنیه کمانډان نه ټاکل کیږي چې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. په ورته وخت کې د اورسګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په اورسګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویلي
مخکې ترتیبات ونیسي ولی اوس هم موږ دلته هیڅ ترتیبات نه تر سترګو کیږي چې موږ ووینو په هغه باندې ولسونه کانیسي کم کمربندونه چې لا و د 15 کال د دوی هغه پرېسینه و وطنو ته طالبان لاسرسي کړي هغه اوس هم هغه صفات دي کچیر هغه وتړل سي په ترنکوټ کې عملیات تر سره سي په هغه صورت کې موږ ویلای شو چې د ولایت مخندي پات سي اندښنې به مرافي.
د اورسګان ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو څخه هم د جګړو راپور نور کول کیږي چې لامل یې خلک زیات اندېښمن کړي دي او له حکومت څخه د وضعیت د کنټرول غوښتنه کوي.
په پکتیا کې داخلي بيځای شبي وي تش لاس له کورونو راوتلي او ژوند یې تریخته. په دغه ولایت کې د جګړو له زیاتېدو سره سم د بيځای شبي کورونو یو شمیر هم زیات شوی دی. دا کورنۍ وای بیرنیوم راستوته ارتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
میړه میمر ده دوا وړ چې نکه می دې سخت غریبانی می ده
دا غدر دې د لیمور د پکتیا ل مرزا کې ولسوالۍ څخه ورسله غې د پکتیا مرکز ګردیز تر کړه شو چې د یاد ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تود شوه. ولسوالۍ سقوط شوه خو غنی کورنۍ ل خپل کورونو بي ځای شوه. د دغه بي ځای شوی کورنۍ په منځ کې یو کوند مور چې نه غختل خپل نوم واخلي رسنوي تخپل کیسه داسې وکړه
د چې موږ سکیږي موږ د غمځینا هرغلیو جنگونو نارغلیو دالته غریبانې مده ولا موړې مو پر خولې وی چرغلی وو ورته نه کې مزون سر واخیستل نه مو ولا کمبال نه بڑستاني وی ولا کرای کورونو کې وسیګو کریانه نه غوړي رڼا کورونو کې وسیګو ډانګ دی.
د غمروي جګړو ډیره درد ولیا او د ژوند اوسنې شیبه ډیره په سختۍ تیریږي
بس نور دې بده وطن کې سول راځي
خپل کې سي په ډیره سختۍ په داسې محل بش پړه کړ چې زړه یې ډک او لسترګوي اوخ کې روانې وي. محمد ایوب هم د هغو داخلي بي ځای شو یو لمن زده چې د پکتیا د اریوب ززیو لولسوالۍ راکړه شوی دای هم د جنگ او د کډوالۍ ډیره ترخي کیسې لري.
نو شپې جنگ خاخ په بس خلک زتیت پراخ شو په دمه مرزي بول روغ جنگ خاخ د طالبانو اسکا حکومت پس نو چرته دو بل ډیر ور وسه مر شو زوالې ګم زو بشر نو را بیا بوته بو شپونه د شپونه کې د درې ورځې کې څلور پنځه ورځې چربتله
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستیو جګړو له خپل کورونو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي. د کډوالو رئیس عبیدالله مرهونی وایي دا یو ټیم یې د پکتیا د ټولو بې ځایه شویو کورنیو د ارقامو په راټولولو بوخت دي. دی وایي نږدې 2000 عریضې د ده تر دفتره ورسېدلې او له جملې د پنجشنبې په ورځ له 144 کورنیو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وشوه.
هغه رئیس چې موږ ته رارسېدلی دي شاوخوا ولس نیم سوه تر اتلس سوه پورې عریضې موږ ریاست ته رارسېدلی دي داخلي بې ځایه شو او سروې همدا اوس هم جریان لري. 226 کورنۍ تثبیت شوي دي د داخلي بې ځایه شو په توګه او نور سروې هم جریان لري. انشاءالله تر اختره پورې به نورې کورنۍ هم سروې شي. پلان هم دغه ده چې کومې کورنۍ موږ ته د ایډي پي یا د داخلي بې ځایه شو په توګه تثبیتېږي هغه به اودس ریاست ته ریفر کوو. دوی هغه عاجل اضطراري مرسته ورسره کوي.
د مرهون په وینا ګڼې نورې هغه کورنۍ هم چې د داخلي بيزای شو یو پټوګه بجندل کیږي د دې ولایت د پېکو پر ضد د مبارزې ریاست لوري به ورسره د اړتیا وړ لومړنۍ توکو مرسته وشي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
داکس فارم نړیواله خیریه مؤسسه وای په نړۍ کې د هر ورځې په هره دقیقه کې یو لس کسان للوشي مري. د مړینې د شمیر په نړۍ کې لاغو کسانو لوړه ده چې د کووېډ 19 وبا لامل ژوند له لاسه ورکوي. د دې ادارې په وینا افغانستان د نړۍ یو لاغو هیوادونو څخه دی چې وچکالۍ الوژي سخت ځپلې. تفصیل پر راپور کې
د الوګي پاډاکس فارم د جمعې په ورځ په خبره کړې دی ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د مهال 155 میلیونه وګړي د خړو د نشټوالي له بحران او یا تر دې هم له سخت وضعیت سره مخ دي. دا شمیره د تیر کال په مقایسه 40 میلیونه زیاتوالی ښیي. اکسفام په خپل ریپورت کې زیاتوي د دې کسانو لدرې دوه برخې له دې کبله لوګي سره مخ دي چې هیوادونه په جګړه یا کړکیچ کې دي. په ریپورت کې افغانستان په همدې ډله کې د سر هیواد یاد شوی چیرې چې تر 14 میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې 20 برخه جوړوي د بحران په کچه لوګي یا تر دې هم له بتر وسیت سره مخ دي. په دې حساب افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چې د خوړو د تامین په برخه کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اکسفام دا ریپورت وایي په تیر یو نیم کال کې چې کرونا وبا نړۍ کې پیل شوې د لوګې له کبله مړینې د دې وایروس په مقایسه ډېرې دي. دا ریپورت په وینا په نړۍ کې په متوسط ډول د کرونا وبا له کبله په هر دقیقه کې شاوخوا و کسان مري، خو د لوګې له کبله بیا په هر دقیقه کې د مړینو شمیر تر یو لسو زیات دی. د اکسفام ریپورت زیاتوي روانې جګړې د کرونا له کبله د هیوادونو ځپل شوي اقتصادونه د اقلیم د بدلون زیاتېدونکي بحران د دې سبب شوي چې په نړۍ کې بې وزلي زیاته شي او په لوږه ځپلو سیمو کې د خوړو کموالی د یو ناورین کچې ته ورسیږي. اکسفام پر هیوادونو ټینګار کړی چې هغه کړکیچونه د پای ته ورسوي چې د لوږې بحران یې رامنځته کړي او داسې شرایط رامنځته کړي چې مرستندویه ادارې اړو خلکو ته ورسېدلی شي. ریپورت همدارنګه پر بډایو هیوادونو غږ کړی چې سملاسي او په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو لخوا د لوږې د کمولو هڅې تمویل کړي. د اکسفام په وینا په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او کرونا وبا له کبله د خوړو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې چې په یوه لسیزه کې بې ساري دي. د دې نړیوال خیریه سازمان په وینا د اقلیم تودیدل د هوا د حالاتو سره تړلي ناورینونه لکه طوفانونه، سیلابونه او وچکالۍ زیاتوي او سختوي. اکسفام زیاتوي افغانستان د دې ټولو یوه بېلګه ده چیرې چې جګړې، اقلیمي بدلون او د کرونا وبا چې دې سازمان درې ناورینونه بللي سره یوځای شوي او د عامو خلکو لپاره د لوګي بحران پراخ کړي. په ریپورت کې وړاندې د افغانستان په اړه ویل شوی دا مهال د کرونا وبا دویم څپه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره یوځای شوی، کاروبارونه یې ځپلي، خلک یې بې روزګاره کړي او په یو زیات شمیر انسانان یې له یو ځایه بل ځای ته کډه کېدو ته اړ کړي. له بهرنیو هیوادو څخه د پیسو په حوالو کې د پام وړ کموالی راغلی او همدارنګه وچکالۍ د افغانستان په کلو او بانډو کې د خلکو فصلونه ځپلي. راپور زیاتوي دا وخت افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کموالي له کبله دریم هیواد دی او له تیر کال راهیسې 2 میلیونه نور خلک هم پر هغه شمیر زیات شوي چې د شپې لخوا په لوږه ویده کیږي او په څلورو کلونو کې د هغه کسانو شمیر شپږ برابره شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي له ترکیې سره د کابل حامد کرزی هوایي ډګر د چارو د سمبالولو په برخه کې موافقه کړې ده. تفصیل په راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نوې اعلان کړی چې د اگست 13 نیټې بل افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو بهیر پاتو رسوي، ته دغه هواد د دفاع وزیر له ترکیه سره د حامد کرزی هوایي جګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبري کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پرسوي خبر پانه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د ترکیه له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنس پر ټلیفون خبري سوي او په کابل هوایي جګر کې د ترکیه د واکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موږ چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت وایندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وټلو وروسته به شپږ زره ترکی ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزی په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیکيږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او دغه شدید نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي. خو امریکا بیا افغان پوز د طالبانو په پرتله پیاوړی بولی او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولای سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
پتیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنگیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د وی خبري ناستې پر مهال نوې اعلان وکړ چې د اگست 13 نیټې بل افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاستې لومړۍ نیټې تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ سوي دي. هڅه موږ چې په دې اړه د ولسمشر ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغه ادارو وایندویانو زموږ پښتنو ته ځواب نه وایي. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر 13 نیټې بخپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند د کرن ریاست مسولان وایي سش کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریک ټن شات تولید شوی. شدا د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په ورته وخت کې پلشکرګه شهر کې د شاتو پلورونکو وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او د امهال پلشکرګه شهر کې یو کیلو خالص او شش شات په 400 افغانۍ پلورل کیږي. تفصیل پرې راپور کې
حبیب الله له شاوخوا 15 کلن رئیس په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نو موري سش کال له یو فارم څخه 200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید شاوخوا 300 زره افغانۍ کیږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړي، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی، کډی به درسونه راکړل کوم کونه سره تقریبا څلور کاله کوم کر سره وکي چا و ترنګون راکول مشته ان ګټه خونه ډیره ده. خو د درې کاله کې ریحان دې کر سوي درشاره غلی ریحان نست نو څه کړی څه تعمل لري ریحان وکړي څه
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او شش شات په 400 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چوي سه بالا خوره کا مدد اله تخفل دغه لري ماشين لري بعد به خرڅو پونده.
پاین وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میچکټن شات تولید سوی و، خو سش کال د شاتو د تولید کچا 15 میچکټن تل وړ سوی او په تولید کې لسل نه زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میچکټن تولید درلودي چې خوشبختانه سش کال دغه تولید کچا 15 میچکټن ترسیدل ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید زیات دي. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخور.
د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان وایي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 9% زیاته سوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي یوازې په افغانستان کې تیره اونۍ لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هر دقیقه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. د دې ادارې په راپور کې ویل سی وی روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. د راپور په حواله په افغانستان کې 10 میلیونه او 2 لک کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالات کې ژوند کوي. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوی. دا څرګندونې داسې وخت شوی چې د طالبان یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلی تشي اوازې وبللې. د کندهار والی خلکو ته ډاډ ورکړ چې وسلول طالبان به ځپل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید هر پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت وایي جان کربی د څرګندونې پرون په یو کانفرنس کې وکړې. د تاجکستان او قرغیزستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا په خپل کې د زی تبادله کړي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی. دواړو لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. په اتریش کې له ریل لاري د یو ریل ګاډي د اوشتو په پیښه کې 2 ماشومان او تنکی ځوانان ټپيان شول. او د ټوکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغو مسابقو کې نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه ورنکړل سي. دغه مسابقه د جولای پر 28 دوی اونې وروسته پاین او د اگست میاشتې تر تمنې چې دوام کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. هغه سب شوي پیغامونه چې د ازادي راډیو په اتومات ټلیفون کې مو ثبت کړی دي د یو شمېرې در تخبرو. خو اوس دا خبر لرو چې نن کابل ته د جانسن ان جانسن په نوم امریکایي واکسین رسیږي. دا واکسین د کورونا ضد دی. په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1,15,000 اوښته دی او د دې وباله عمله د مړو شویو شمیر تر اوسه پورې تر 15,000 تیر شوی دی. د عامه روغتیا د وزارت له ویاند میرویس علیزي څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسیږي.
د امریکا متحده ایالاتو چې درېم مدد واکسین د مرستې ژمنه کوي نن به یو شر 15 میلیونه دوز واکسین هیواد ته انتقالیږي او رسمن به د امریکا روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به د واکسین تجهیز سره هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله هو حقیقت ته مو خوشبختانه من هم په ورته ځم په ولایتو کې منظم کولچین سیستم یعنی د سور زنجیر سیستم درو چې دغه واکسینو ساتلو لپاره کافی ځای او کافی کولچین سیستم لرو چې هیڅ مشکل به دې ساتنه کې نه وي.
تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت دسه وصول ټاکلی دي چې لمړی به دا واکسین چاته ورکوي بیا به چاته ورکوي او کنه تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې اتی په ګیره تشریح ته به دا واکسین تطبیق کوو او من هغه خلک چې عمرونه ډیر دي او 55 کلن څخه عمرونه ډیر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغي لري یو د ورته چې اوس موږ د واکسین تطبیق لړ ته شامل کړی دی. هغه دا دی چې د محصلینو او متعلمینو خصوصا د متعلمینو کورنۍ ته به دغه واکسین تطبیق کېږي او اداري پرسنل ته به واکسین تطبیق کېږي. د پوهنتونونو او د مکاتبو او د اول سم نه تر شپږم پورې د متعلمینو پرې ته به دغه واکسین تطبیق کېږي. تر څنګ یې داخلي بېځایه شوي کسان او هغه کسان چې تر یو چکر لاندې په ګڼمېشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم
مخالف غوسوال سره هم د عامې روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په یغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، تر څو معلومات شته چې د عامې روغتیا وزارت یو بې طرف ارګان دی. بلان زموږ د ټولو د داخله اډالو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه ده چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایی کارکوونکو سره د روغتیایي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
د عامه روغتیا د وزارت لویان میرویس علیزی څخه په مننه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره ونیس پروګرام ماسادیه و اوریدونکو ته مخه کوي. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړی چې له بیلابل ولایتونو راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او د غراس پرختونونو کې د ستونزو په اړه پریخي. موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږیدلیو. هله دا چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي. راځي په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم ورو نو منور الحق دې د جلالات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو. عدالت دا کارن کې کاروبار نه نشته. کورونا د غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دې دې هم وکړي. اورو عدالت خو یو دغه کم خلک چې سره مرسته کوي دغه دیاسی موسسه او دغه موسسه د ماجرونو ریاست چې کم ده دلته هغه چا سره مرسته کوي چې ملک یا دلته دي شي نه کم ده چې کړي د غریبانو راغلي دا هي سره مرسته نه دي شوی. وروره سلامونه ته وایو.
سلامونه لیک له خوږې کرامات نو منه نو مې سید الله ستار منګل د پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه د زده ردی پیغام ته سوالې مسین کې سوال پیغام ته تاو غوښتنه مې دغه ده له عامو خلکو څخه او له خصوصا له پکتیاوالو څخه چې دوی کورونا جدي نه نیسي او دوی تل ګڼه ګڼه ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل چې دي چې په روغتیایي کارکوونکو دي ته تصویر کوي دوی په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زویل شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمیر د کیږي اڅو دي. نو لا هم خلکو غوښتنه دغه ده چې د کوم کورونا کوم لاپونې چې د امر کې او ضرورت له طرف ورته کیږي دي د سزا باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه به اوس تر چې په ممن کې ټول افغانستان هیواد لږه کورونا وایرس له وځ بدل شي. نو غوښتنه مې دغه ده چې دوی هر څه باید مراعت کړي. که چېرې مراعت نه کړي نو بدبختانه چې دوی به له سختو سختیو سره مخامخ شي.
السلام علیکم. سلام وایم د قندهار ولایت د امام ولسوالۍ څخه عبدالکریم سرزمین څخه هکړي. د کورونا مریضې ډېره زیاته شوې ده. حتی چې د خپله ساخته یم کور او فامیلونه ساخته ده. نو د ډاکټر صاحب د پخانې د هدایت څخه دا غواړو مسته دا څونه د دوايي د تداوی وکړي چې کومه تداوی کې دا څه ولې دي. موږ نه شو کولای چې دا ټول چې په خانه ته ولاړ شي یو ځای باندې د سر کو دا نه کیږي.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا در رټول کډمونه اړین کار کوونکو ته سلام علیکم. زه خپل محمد خادم د نن ولې د واشې د مصالې د سینې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته ټول یو خپل ټول افغانانو ته دا توصیه راو دانه وسخه غوښتنه ده چې د کورن کورونا څخه ځان نه وساتي. ځکه چې په تیر کال کې دوه واره کورونا څخه فارغ لخوا هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کښې دا کورونا موږ درواغ ګڼلم، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کوي، دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کاتلانو دپاره ده یا د نورو هېواد د نورو دولتو لپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. خو دغه ده چې اوس دغه کورونا موږ علماو هم ثابته کړه، موږ تر هر چا د علماو خبرې ډېرې ښه منو، ټول مسلمانان یې موږ منو. نو دا چې اوس علماو هم دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه، دغسې یو په دې اړه باندې وادي شریف هم دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې کورونا وبا خپرې وي یا وي، په هغه سیمه کې د هغه سیمې کاسې نه یو بل ښار ته ځي او نه د هغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو سنه طریقه هم ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هېوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسي او کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا ته نیمه نژدې کېږي او د روغبړ او د دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي.
ګران ورور د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، په افغانستان کښې اوس کورونا داسې سرایت کړی دی چې په زرهاوو نفر مري. دا خو دوی خو سلهاوو یا دوی په زرهاوو مري، دوی درک نه پلري. او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې دا دوی ټوله په جنګ کښې مصرفوي. یوه روپۍ هم دغه دپاره نه ده مصرف کړې. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کړي، د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حال یې په افغانستان کښې چې دغه ورت چې پر غرو باندې راکښته شي، د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کښې. دوی په سلو کښې د اویا منطقې درک نه لري، دا منطقې د طالبانو په لاس کښې دي. نو ډېره سخته ستړیا جوړه کړې. او بل یو داسې د زړه داسې د سړه وتوده ته به په ټول افغانستان کښې خپره ده چې دا بندریانو په هغه جړې وژني، ژوندۍ ولا نه پرېږدي. زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې خپلې مرستې ادریغه وکړي او خپله یې مدیریت کړي.
زه اول ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه دي. ما پیغام دا ده چې کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسوو چې له مکتبه بند شو. یو من جنازه کښې زر نفره ولاړ وي، هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږدي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کښې سل نفره، پنځوس نفره، شپېته نفره، بس وروره دوه سوه نفره، درې سوه نفره ولاړ وي. دا چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کښې کورونا ده. بس خاص د ماشومانو تاوان یې وکړه او د ماشومانو ازار یې واخېست. بس دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او له کورونا اثر ته کوي هغه دې قلنتین وکړي. نور ځوانان وایي چې دا د زړو مرض ده، هغه بېخي قلنتین نه کوي. چې نه یې کوي خو بیا خو هغه مریض خلک قلنتین وکړي چې له مرګه ډارېږي. بس ورور هغه دې وکړي اتي دې نور قلنتین خلاص کړي، ماشومانو ته دې بېرته مکتبونه او مدرسې خلاصې کړي. دغه دې ما نظر و.
پیغام مو دا دی وروره، د زابل د ولایت نظام یې د تاخون د ساحې څخه سره ږغېږم چې دغه زموږ په تاخون کښې دغه مریضي ډېر سخت تکلیف جوړ کړی دی، وچکلي جوړ کړی دی. نو دا ږغ مې باید تر ولایت، تر وزارت، تر صدارت، تر جمهور کوم موسسات چې دي دغه په همکاري باندې، د ټولو ارګانو په همکاري باندې او د امارت په همکاري باندې د دغه تاخون په ساه کښې مریضان سخت ډېر دي. نو دغه ږغ دی زموږ ږغ دی که امارت ته که دولت ته وادې وري او موسره دې همکاري وکړي د دوا په هکله باندې، د هرې نګاه څخه چې دوا را رسوای شکایتي کوي. دوه ویشت څلور ویشت میشته د مخلوق ډېر په عذاب دي. نو دغه مې پیغام دی، دغه مې درته وویله. بس دغه ږغ که دا ځواني وکړې د ویان صاحب په دا زموږ ږغ نړۍ ته ورکړي او ټول افغانستان و کارکوونکو ته مشرانو ته.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کښې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کورونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده، هغې په هکله غواړم چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کښې دغه کورونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کښې دغه کورونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک په کورونا اخته شوي ده.
او دلته هم په هنتون چې دی هغه په هنتون محاسبینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونو ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د عامو محاسبینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
بله السلام علیکم، محمد قاسم زمکم دیوان ولایت څخه د غام پریږدنو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کرونا یو با پیښې د ښه ډېرې شوي دي او خلک یې توجه نه ورته کوي. تاسو وګورئ په هر وزه 15,000 کسه پخته کېږي او دغه څخه وروسته سل کسه هم له لاسه ورکوي. که چیرې ته جدي توجه حکومت او خپله خلک ونه کړي نو لویه فاجعه به رامنځته شي. نو هیله مند یم چې خلک او جمع حکومت د دې وبا د مخنیوي لپاره لاسه کار شي او تدابیر ونیسي.
سلام علیکم، زه عبدالوحید لوګر نه دیمه پیغام ده چې د کورونا مبارک د صحت احمد په حکومت باندې او په طالبانو باندې غوږ کی چې هر سړی په خپل منځخه کې ماسک مراعات کی او په زور باندې چې په زور نه کار وانه خلی حکومت او طالبان د دوه حکومت دی په افغانستان کې دا مراعات چوکم نه کوي. د افغانستان خلک د شي دی کوم شمون چې څو ورته وایي چې په شفاخانو کې اکسیجن نشته، جای نشته، بیا هم نه مني، بس بیا تراسي، بس وروره بیا بغاري وي. غدا غد ما نظر ده چې بس وروره دغه دي جبري دغه کارو کی او بل په یو منطقه کې چې ما سوای دي بل منطقه خلک دي نه وزي مغو خلکو ته خدای ته فکرې ما خلک دي خخري که خدای به کله او خدای دې به خلکو مو بشي او کني خدای به خره چې دا ټول دنیا ته رسول کم خدای نه بشي. دغه ما نظر نورم په مخه سره
خبروں تاسو په ځان د ډیر هغه پرې د ګورګورې ته غزان جوړي او کوم سوسان چې ډاکټران کوم مشورې تاسو په نظر کې تر کوي او نظر کې وایي چې د ډیر هغه پرې بیا د کورونا څخه وځي دي شاید چې تاسو د هغه خلک د وطن څخه په دې ځای کې هغه ته نامه هم کوه او واه په دې ځای کې دا تر هغه خلک وایي چې د ډیر هغه پرې کورونا جدي نه شي نو د مونږ هم کورونا جدي وایي.
سلام علیکم، آزادی رادیو ته سلامونه. زه محبت خان د لوګر ولایت یزری ولسوالۍ د شوترې کلی څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده او لوړ پوه چارواکو څخه مې هیله کی چې د موږ زر تر زره غم وخوري او ډېره سخته نیستي مې د سخت عجز یم. ټوله خلخانه مې کورونا نیولې او مرکزي لازری مرکزی روختون کې مې شیربستانه ګولې ستنه ستنه صحیح شي شم نفسه او لوړ پوه چارواکو څخه مې هیله کی چې د خدای په لاس د قران په لاس د مونږ غمو خوړو. ډېر سخت نه سیم د ټول کور مې کورونا نیولې او ډېر مې ربانی ازادي راځونه.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دا اوستاسې یو شمیر هغه پیغامونه چې د کورونا د وضعیت په اړه مو ازادي رادیو ته پریښیو. کورونا دریمه څپه هم په افغانستان کې روانه ده. چارواکي وایي چې دا څپه خپل موج ته رسیدلې ده یا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې، خو ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې روغتونونو ته د ناروغانو د ورتګ کچه یو څه کمه شوې ده. په همدې ارتباط ما د عامه روغتیا وزارت له مرستیال ویاند میرویس علیزی سره مرکه وکړه او په دې مرکه کې تر ډیره له د سره د واکسین په اړه غږیدلایم. په سر کې مې له خاغلی علیزی نو پوښتل چې د واکسین چاره چیرته رسیدلې دي.
تر اوسه پورې په څلور د شولاتو کې زموږ د واکسین تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده او د 902000 څخه ډیر وادوال واکسین شوي دي.
تاسو ویل چې څه باندې نه لکه دوه ډیر زره کنه لکه ډیر زره کسانو ته تر اوسه په افغانستان کې کورونا واکسین تطبیق شوی دی، یما د سینوفارم او استرازینیکا باندې. دا ویل شو چې دغه نه لکه څه باندې کسان بشپړ واکسین شوی یعنی دوه دوزی اخیستي او کنه دوی کې زینې دي چې یوازې یو دوزی تر لاسه کړي.
نه دې کې د اترا د څه وګړم دي چې یو دوه تر لاسه کړی دی او ځینې مدل دوه دوه تر لاسه کړی خو څنګه اڅه په لومړي پړاو کې چې موږ په واد کې د اترا د نکا کمپنۍ واکسین درلوده په هغه وخت کې ځینې وادولو ته دوه دوه واکسین د اترا د نکا کمپنۍ تدبیر شو او ځینې څه بیا یو دوه تدبیر شو چې یو د بل به هم پراتین چې یو یا دوه نه او کبه نو موږ واکسین هم یو تر انتقال شي چې کوم پنځه وزارت د واکسین چې کوم کسان یو د تر لاسه کړی هغه ته هم دیم د تدبیر شي او د سینو فارم کمپنۍ واکسین هم موږ د تقسیم کړی وي یعنی 50% په 13 ونې کې تدبیر شروع او 50% چې دی د همدې ونې د پنځه څخه تدبیر شروع پیل شي او منداغه یو ډول ته تدبیر کیږي چې لمړی د دې تر لاسه کړو دوم د تر لاسه کوي یعنی په کوم صورت سره دا غناسته او د دې درته خلک لري وډوال واکسین ورته تدبیر شوی دی کې هم دوه دوه کسان شامل دي او هم یو د شامل دي
علي زای صاحب اوریدونکو ته څوایي هغه کسان چې د محل په ولایتونو کې په لارو پرتو سیمو کې زموږ او تاسو ښه غوري او کورونا درې مصفه هم روانه ده په مجموع کې د واکسین په برخه کې څومره ژمنې تر لاسه شوي دي دا 3 میلیونه خو امریکا مرسته کوي چین او هند هم مرسته وکړه نور هیوادونه څوای د روغتیا نړیوال سازمان څوای د افغانستان وضعیت لمخکنه نازک خودل شوې د ژمنې څومره تر لاسه کړي
د واکسینو د ژمنو په اساس به تور چې خوشبختانه کوم ټارګټ چې د روغتیا وزارت د پلان مطابق ټاکلی دی موږ وایو چې په 2023 او د وزیر د وشته مو کډنه کې خپل شپږ فیصد وزیر واکسین کو چې په دغه وزیر وشته مو کال کې هدف مو دا دی چې شپږ وزیر به واکسین شي د دغه واکسین تقریبا 50% د 50% لپاره نړیوال مرستندوی ادارو مرسته کړې ده او د حکومت رهبری یعنی زموږ د ګران هیواد د حکومت رهبری د تدارک چارې پر مخ دیولې دي هغه واکسین چې موږ یې په خلاف کې لرو صرف د 10% لپاره موږ یو څه خلا لرو چې د دغه لپاره محاسبه چې دغه واکسین هم کچیرته ځینې مرستندوی ادارو یا ځینې ودونو مرسته وکړه خو دغه 10% به هم پوره شي او کچیرته نه کړو نو د حکومت رهبری دې ته چمتو ده چې دغه 10% متبقي ته هم واکسین تطبیق شي نو ورولته من جمله اته تاریخ نه دوزه واکسین ته ضرورت لري په دې کې تقریبا 2 نه دوزه واکسین او تدارک تر سره شوی دی نړیوال مرستندوی ادارو هیوادونو هم مرسته کړې ده په دغه برخه کې صرف په 50% کې 50% دا خو 2014 کال چې موږ 50% هیوادوال خپل واکسین 2021
کال کې
50% اځو درې وشتم تر کې بخنه غواړم من شپږ نه یوه ډول خپل واکسین نو هدف مو دا دی چې اغلب 50% یو وګړو ته چې واکسین یا دې موږ یا خلا موږ لرو هغه ته کچیر ته د مرستندوی او هوادونو یا د نهادونو د مرستې ژمنه کړې ده خو هغه له سفیر له په کلي ډول سره نه ده هغه موږ نه شوې ده چې دوی د ژمنه کې د څومره عملی باندې به غواړي کې خو کچیر ته نه شو د حکومت رهبرۍ به دې تدارک چاري پر مخ وړي
بله او لومړی توپ چاته ورکول کیږي په ولایتونو کې چې اوس زموږ اوریدون کې وغوړي خصوصا هغه اوریدون کې چې مثلا مزمن ناروغي هم لري عمرونه هم لوړ دي لومړی توپ څنګه ورکول کیږي او دغه کسان کوم ځایونو ته مراجعه وکي مرکزی روغتونونو ته چې دا واکسین تر لاسه کړي او کنه د زنونو په کچه به کابل ته راځي واکسین لپاره
د شپږ فیصد وګړي چې نو ته د کړي دا هم نه راکټنه چې د اتلس کلو څخه یو عمر لوړ دي او صرف حامله مېندې او هغه مېندې چې شری ورته دا په دې کې شامل نه دي خو د اوس لپاره چې نو واکسین موږ سره کم دی نو په همدې اساس سره موږ اولویت باندې کړی دي یعنی نو موږ ته بار کسان ته ورکو چې عمرونه دي 55 کلو څخه لوړ دي کوم کسان چې مزمن یا دوامدار ناروغي لري داخلي بيزا شوي کسان ته معابد سکي بنديان او کوم کسان چې تر یو چتر لاندې دي څوک په اداراتو کې ډېر کسان په یو چتر لاندې په یو تاسو دند تر سره کوي او یا هم کسان چې د ډېر مراجعینو سره سروکار دي او د دوس لپاره د امریکای متحده ایالاتو واکسین چې موږ څنګه کوي د مکاتب او اداري پرسونل ته واکسین تطبیق کیږي او د هغه متعلمین او کورنۍ ته واکسین تطبیق کیږي چې د اول سم تر شپږم سم ته پوری دي دا او د ورته نور وګړي دي چې هغه څه پذیر دي هغه ته واکسین تطبیق کیږي
د امریکا وزارت مرستیال ویان میرویس علی زایو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د آزادی او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لمنی قسمت را غی دخیالی گاره زده هم